سلامونو وخت مخیر د افغانستان په وخت د مذکر سرلور په جوشه تاسو ازادي روري ته غوږیست مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب تلر شو خبرونه ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي په تیرو څو میاشتو کې په افغانستان کې د دې سازمان د ښځینه کارکوونکو لپاره ننګونې زیاتې شوې دي. د ادارې پرون په نادولتي موسسو د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې د ښځو د ګمارلو په اړوند د طالبانو د تازه خبرداري په اړه په یوه راپور کې ویلي چې ډېری ښځې اوس نشي کولی په دفترونو یا ساحو کې کار وکړي. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د یکشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه د یوه مکتوب په خپرولو سره ټولو نادولتي موسسو ته خبرداری ورکړی چې که ښځې په دندو ګماري نو د فعالیت جوازونه به یې لغوه شي. د خبرداری د بشري حقونو د ټولو ډلو خوځښت غبرګون راپارولی دی. د ماشومان سره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف وایي په 2023 کال کې 1,300 افغان ماشومان خپل کورنیو ته سپارل دي. یونیسف پر خپل ایکس پاڼه په یوه تازه بیان کې ویلي چې دا کار یې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د دفتر په مرسته کړی دی. د ملګرو ملتونو د ادارې مخکې د افغان ماشومانو لپاره چې له پاکستان څخه راستنېږي په تور هم کې د ځانګړو مرکزونو د جوړېدو خبر ورکړی و. په یونیسف ژمنه کړې چې هغه افغان ماشومان په خپلو کورنیو ته سپاري چې له پاکستان نو ویرانه د افغان کډوالو د استل په بهیر کې به په جبري ډول افغانستان ته سل کېږي. د کابل په شکر د رولسولي کې د شاوروز بند پرانیستل شو. بختر خبره جانس چې طالبان در کبینند خبر ورکړی. د خبر لمخې د طالبانو د حکومت ریاست الوزراء اقتصادي مرسل مل عبدالغنی برادر په دې مناسبت جوړ شوی غونډه ته د وینا پر مهال د پروژه د افغانستان د اوبو د مدیریت او د کرنې په برخه کې د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره مهم وبلله. د شاوروز بند چې کاري د پرزیدلي حکومت پر مهال پیل شوی و په کابل کې د 3.3 میلیون متر مکعب اوبو د تنظیم او د 9 میلیون متر مکعب اوبو د مکول ورته لري. دا بند هم درس کولی شي چې 2,000 هکتار ځمکه خړوب او 1.2 میگاواټه برېښنا تولید کړي. تمه ده چې د شاوروز بند به د کابل ښار د څښاک دوبو او د برېښنا د کمښت ستونزې څنګه راکمې کړي. د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې نن سهار وختي د وایي حمله د خطر زګونه وغږیدله او د پلازمینه کې په ځینې سیمو کې د 14 راپورونه ورکړل. د هوایي حملو خبرداري په کې جیرینی اف سومی پولتوا لوهاسنګ د پرونسفکس زابوریسیا او نور سیمو کې واورېدل شو. د کیف د پوځي ادارې مشر وویل چې د دې خر په و ناحیه د توغندیو چرې هم عرب پریوتې دي. ورسته خبرم دا چې نن د میلادي کال په ورستي ورځ د نړۍ په ډیرو خاورونو کې خلک د 2015 کال دره رسیدو په بیاړ د جشنونو جوړول ته تیاری نیسي. د نیوزیلند په ګډون د جنوبي آرام سمندر پر غاړو پروتوي ودونو لنور مخ کې تیاری پیل کړی دی. ځکه تر نوې کال نیویارک څخه تل سات مخ کې پیلېږي. د نیوزیلند په لوی خار او کلاند کې د زرګونه کسانو د کال د پیل شي بيته چپا ګڼل پیل کړی دی او بیا اور لوبي پیل شي. تاسو د ورځې په پاسرلیا کې له 1 میلیون ډیر کسان په سیدنی خار کې راټول شي او د دې اورلوبي ننداره وکړي. په جاپان کې هم نوې کال د ټولو تر ټولو لوی جشن په توګه نمانځل کیږي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاسه دی radio.com کې اوریدلای شي. پر وخاند پاکستانی پاوز دملې پړه په ټولنیزو رسنیو کې د وازو خبرېدل. همدا موضوع د سیسي چارو کتونکي سید بلال احمد فاطمی سره څېړو. په نا دولتي موسسو کې د ښځو کار بندي خبرګونونه
د پریکړه غاید اسلامي او انساني د
او اورزګان کې د روغتي مرستو پرختیا
دغه دوا د سلور شپېتو کلینیکونو لپاره روغتي تاسو لپاره برابر شي دي.
خبرونه کړه نو راپورنه هم لرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د وخانه ستراتیژیکي سیمه کې د پاکستانی پوځیانو د حضور لاوازو سره مهاله په کابل کې د چیني سفیر سره د طالبانو د کورنۍ دوه چارور سرپرست وزیر سراج الدین اقنی کتلی چې د خبرو په موضوع وخان هم و. بلخو د پاکستان د پوځ مشر د تاجکستان له ولسمشر سره خبرې کړې دي. د پرمختګونو په وخان کې د پاکستان پوځیانو د احتمالي زور په اړه بحثونه توده کړي. په ډېر تفصيل لفرشتي ساکس خور.
په بدخشان ولایت کې د طالبانو امنیه قومندانۍ هغه راپورونه رد کړل چې پر اساس یې ویل شوی وو چې پاکستانی پوځیان د واخان ستراتیژیک سیمې ته داخل شوي دي. په کابل کې د طالبانو جګپوړو چارواکو او د پاکستان حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. خو له دغو اوازو سره هم مهاله د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی په کابل کې د چین له سفیر ژایو شینګ سره د واخان په اړه خبرې کړې دي. چین هغه هیواد دی چې له طالبانو سره د ښو اړیکو د لرلو ترڅنګ په پاکستان کې نفوذ لري. واخان د چین، پاکستان او تاجکستان ترمنځ پروت دهلیز دی چې څه موده پخوا ځینو پاکستاني سیاستوالو خپل حکومت ته وړاندیز کړی و چې دا سیمه ونیسي څو له منځنۍ آسیا سره د پاکستان مستقیم ارتباط ته لاره پرانستل شي. د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت د دوشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې د سراج الدین حقانی او جایو شنګ د کتنې په اړه وویل چې دوی د واخان کوریدور د ستراتیژیک اهمیت، دو اړخیزو سوداګرۍ اړیکو او د دوو هیوادونو ترمنځ د مسافر وړونکو الوتنو په اړه خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې همداراز راغلي چې دواړو خواوو د دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا پر اهمیت ټینګار وکاوه او د ګډو ګټو لپاره یې د عملي ګامونو اړتیا ضروري وبلله. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې د واخان په اړه د چین له سفیر سره د حقانی د خبرو ډیر جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو حکومت په واخان کې هغه سړک بشپړ کړی چې د چین تر پولې رسیږي او غواړي چې له دې لارې له چین سره مستقیمه سوداګري راکړه ورکړه وکړي. په بدخشان کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویندو احسان الله کامګار باختر خبري اژانس ته ویلي چې په واخان کې د پاکستانی پوځیانو د حضور په اړه کوم راپور نه دی ترلاسه کړی. که څه هم د کامګار په څرګندونو کې ډیر صراحت نه لیدل کیږي چې آیا د سیمې په اړه کره معلومات لري او کنه، خو هغه وویل چې امنیتي ځواکونه یې د هر ډول بهرني ګواښ په وړاندې بشپړ تیار دی. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر کسانو چې ادعا کیږي د پاکستان پوځ ته نږدې دي په وروستیو کې لیکلي چې ممکن پاکستان له افغانستان سره د کړکیچ دایمي حل لپاره د واخان کوریدور ونیسي. دوی دا هم لیکلي چې که پاکستان دا سیمه ونیسي، له یوې خوا به افغانستان د چین سره پوله له لاسه ورکړي او له بلې خوا به پاکستان له تاجکستان سره چې د منځنۍ آسیا هیواد دی پوله ومومي. د همدغه ګونګوسو په منځ کې د پاکستان د پوځ د استخباراتو رئیس جنرال آسم ملک پرون د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره ولیدل. د تاجکستان د ولسمشرۍ دفتر د دې کتنې په اړه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دوی په سیمه کې د سولې، امنیت او ثبات په اړه خبرې وکړې. د خبر پاڼې پر اساس د تاجکستان ولسمشر او د پاکستان د آی اس آی رئیس له تروریزم، سخت دریځۍ او مخدرو موادو له قاچاق سره د مبارزې په اړتیا ټینګار وکړ.
په داسې حال کې چې پر واخان د پاکستاني پوځ عملې په اړه په ټولنیزو رسنیو کې واضح خبرې شوې، د طالبان د کورنۍ چارو وزیر د واخان په اړه د چین له سفیر سره کتلي او د پاکستان د استخبارات رئیس بیا تاجکستان ته تللی دی. خو په همدې منځ کې د طالبانو د بدخشان امنیت قومندانۍ په واخان کې د پاکستاني ځواکونو د تحرکات په اړه خبرې شوې راپورونه رد کړي دي. پر همدې موضوع سره د چارو شنونکي ښاغلی بلال احمد فاطمي وصل شو دی. سلامونه فاطمي، څه وخت په خیر کراته وایي چې دا وضعي څومره رښتیا دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامون احترامات تاسو ته احمد زی صاحب او تاسو قدرمن لیدونکو اوریدونکو ته. ښکاره خبر ده د اوازو خپل تاثیرات هم په افغانستان کې هم پاکستان کې اچولې دي او د نړۍ په سطحه هم په دې باندې بحثونه روان دي. خو څومره چې موږ معلومات ترلاسه کړي کوم حقیقت نه لري، داسې کوم شی نشته دی چې پاکستان هلته خپل نظامي د قوا وړي یا داسې کوم مداخله کړي یا کوم فعلاً کم داسې کوم تصمیم ولري. کېدې شي د پردې تر شا داسې کوم خبرې وسی چې پاکستان په خپله دغه اقدام نشي کولی. تاسو معلومه ده چې دا سیمه ډېره اساس او مهمه ده، نه تنها چې روسانو ته، چینایانو ته، هندیانو ته، بلکې خپله امریکایانو ته. امریکایان په خپله د دغې سیمې ته خاصه علاقه لري، واخان ته او هم بګرام ته. نو که چېرته فرضاً کوم اقدام کېږي د بیدون د اجازې د امریکا نه نه کېږي. پاکستان دا کار په دې مخکې زمانی کې صرف د ده لپاره کړی چې په سیمه دې دغې کې زموږ تاسو پکتیا، پکتیکا او د خوست په سیمه کې چې کوم جنګونه د دوی سره شوي وو، هغه جنګونه تاثیرات په دې باندې ډېر زیات وو. د دې ډېر زیات وژنې وشولې، موټرونه، ټانکونه او خپل نظامي پایګاګانې د منځه لاړلې. د همدې له کبله دوی دې پاره چې د خلکو نظریات بل خواته معطوف کړي او راوی ګرځي، دوی دا د واخان مسلې واچوله او د دې لپاره دوی خپله د ډي جی آی اس پی آر هغه استخباراتي شبکه د اطلاعاتو چې ده هغې ډېر زیات کلیپونه جوړ کړل، ځکه چې د کم از کم 15,000 کسان داسې لري چې په دې برخه کې کار کوي او د دې کلیپونه د اذهانو د تشویش باعث وګرځېدل. نو په همدې علت باندې موږ هم خپل دوستانو سره دې خواخوا تماسونه ونیول، بالخصوص هغه کسان چې په دې سیمه کې معلومات لري. او کوم معلومات چې موږ ته راکړل شول، دوستان ویل چې اوله کې خو دا دوی دا کار نه دی کړی، بل دا دی چې په دغې شرایطو کې چې اوس کوم یو د ژمي مسله ده، دې وخت کې د پاکستان د اردو تګ هلته ورته ممکنه نه ده. هغه ډېر صابل عبور مناطق دي، واوره ده هلته، بل دا دی چې هلته د اکسیجن مسله ډیره لویه مسله دی. خلکو ته داسې اردو چې ټریننګ شوي او تجربه شوي دي دې سیمې نه هلته تللی نه شي او کزی د سخت مشکلات سره مخ کیږي او هم د مقاومت د خلکو سره مخ کیږي. په دې اساس باندې دغه شی ممکنه نه دی د پروپاګند تر حده پورې د یو سیاسي بهره برداري لپاره دا کار شوی دی.
خوب فاطمی صاحب، دغه پروپاګند په داسې حال کې چې له دغه آواز وروسته د کورنیو چارو سربراس وزیر سراج الدین حقانی په کابل کې د چین له سفیر سره د واخان په اړه خبرې کړې دي، دغه په داسې حال کې ده چې د همدې موضوع په منځ کې بیا د پاکستان د استخباراتو رئیس د تاجکستان له ولسمشر سره هم لیدلي دي. دا د دې ښکارندوی نه کوي چې رښتیا هم دلته په منځ کې یو کومه مسله شته ده چې دغه لیده کاته تبادله شوي دي سره؟
کېدای شي پاکستان لپاره دی چې دغه خبر ته لږ تقویت ورکړي، دې د استخباراتي مشر تل هلته تاجکستان سره وګوري، ځکه تاجکستان هم روابط افغانستان سره ښه نه دي او د تاجکستان او پاکستان استخبارات د افغانستان کې د داعش او د نورو ګروپونو تر شا ولاړ هم دي. او دې د بدخشان په سیمه کې دا کوم شخړې دا تیر یو کال کې کېدلې، په دې کې بالکل د تاجکستان او د پاکستان لاس و. نو دا کېدای شي دوی په دې شي بحث وکړي یو بحث کړی مګمایه دوی کولی شي چې دلته کامیابه شي دا کوم اهداف ته ورسېږي. زه فکر نه کوم، ځکه چې تاجکستان بدون د مشورې د روسیې نه دا اقدام نشي کولی چې پاکستان ته ډالر ورکړي، او پاکستان دومره په اسانۍ ډالر نشي د خپلش دا پرې کې خپل حساب کېږي. هلته د چینایانو خپه په منځ کې ده، چینایان داشي اجازه نه ورکوي. په لحاظ دا کېدای شي یو کوشش وسي، مګر حقیقت سره لاره نه لري. او د سراج الدین حقانی لیدنه د سفیر سره بالکل د واخان په متعلق وه، د واخان د سرکونو د ریل پټلۍ د ترانزیت او په دې سیمه کې دوی هلته پروګرامونه هم لري. امارت اسلامي یو نوی ښار دوی غواړي هلته جوړ کړي، یو نوی ولسوالي هلته جوړه کړي، او خلک هلته میشته کړي، ځکه چې هلته خلک هم نشته. تاسو معلوم ده چې ټول نفوس د واخان 10,000 کسان دي، هغه هم ټول په مذهب د اسماعیلیه باندې دي او په حساب ډېر محدود خلک دي. نو د ده لپاره پروګرامونه امارت اسلامي لري، او په ټول د تاریخ کې فکر کوم اولین کس چې د دولت د خوانه د سیمې ته کم سفر وکړ لاړه هغه ملا محمد یعقوب مجاهد و، چې هلته لاړه کم از کم 10-12 ورځې هلته تیرې کړې، سیمه یې وکتله، خلکو سره یې وکتل، په سیمه کې خپل قرارګاګانې جوړې کړلې، او هغه سیمه په حساب د دوی کنټرول لاندې ده. او اوس هم دوی به پس دغې خبرو نه هلته خپل د ترسد او نفر زیات کړي دي او کسان یې استولي دي. سیمه د دوی د په حساب د هوایي هلیکوپټرو یې د په ذریعه باندې هم څارلې ده، که دا اطمینان دوی ورکوي چې هلته سیمه کې کوم داسې کوم حرکت نشته دی. دا کوم خبره چې وي صرف د تر پروپاګند هدف پورې نه لري. او د چین سفیر هم دا اطمینان ورکړی دی چې دوی به په دغه ساحه کې د افغانستان د خاورې پایز د احترام به ساتي، او دغه لاره به د افغانستان او د چین ترمنځ د ترانزیت لپاره جوړیږي. په لحاظ دې کې چانس د پاکستان ډیر کم دی چې په دې کې مداخله وکړي.
بله، اوس د واخان د امنیت ساتل د افغانستان اقتصاد لپاره څومره مهم دي؟ په داسې وخت کې چې د پاکستان اقتصاد موږ تاسو ګورو ډیر زیات ځپل شوی ده، څومره د دغې لارې د نیولو لپاره د دوی هڅې باید په نظر کې ونیول سي، ځکه د یو ستراتیژیک موقعیت هغه د تاجکستان لپاره، د افغانستان لپاره، پاکستان لپاره، په خصوص بیا منځنی اساس سره د وسیلې دول لپاره، څومره د دغه امنیت د ساتل په برخه کې، دغه لارې د ساتل په برخه کې باید افغانستان متوجه پاتې شي؟
افغانستان لپاره دا د شارک حیثیت لري، لکه څنګه چې وزیر دفاع یعقوب مجاهد ویل چې دا د افغانستان سر دی او د سر په قیمت به ساتل کیږي، ځکه چې سر نه تنه کار نه کوي او مړه کیږي. په لحاظ دا د ډېر حیاتي لاره ده، د وان بیلټ روډ او اقتصادي کمربند چې د افغانستان ته برازي، ځکه چې ممکنه ده چې دا وان بیلټ روډ که اقتصادي کمربند په پاکستان کې ناکام شي، ځکه چې جریانات هم دسې دي، بلخو د ترامپ د راتګ نه بعد به تاسو وګوري دا جنگ به نور هم تشدید شي، د پاکستان عملیات به په افغانستان هم زیات شي او جنگ تشدیدیږي، او امریکا نه پرېږدي چې وان بیلټ روډ په پاکستان کې جوړ شي. نو د ده لپاره چینایان به کوشش دا کوي چې وان بیلټ روډ د واخان د لارې افغانستان ته، منځنۍ آسیا ته، همداسې اروپا ته او شرق الاوسط خواته ویسي. په لحاظ دا د افغانستان د آینده لپاره، د افغانستان د خودکفایي لپاره دا شارک دی زمونږه، او دا زمونږ ضرورت دی اقتصادي، سیاسي او د هر لحاظ نه افغانستان لپاره د اهمیت عايز دی. نو په دې بابت کې د امارت اسلامي همکاري د چینایان سره د هغې کومک غوښتنه، او د هغه اړینه که تاسو د تازه خبرونه اوریدلي 50 کیلومتره چینایانو تر د افغانستان تر سره د پورې خپل سرخ کې ریزي کړی دی. کال ته چې هوا لګه خشي دی فکر کوم د افغانستان خاورې ته را دغه کیږي چنان به د هغه اړینه او افغانستان حکومت به دې غړنه د سړک پوښولو کار هم شروع کی او دې کې دې شل خپل نظامی پوستي او دام اضافه کی ترڅو د پاکستان د تجاوز او د کومکنه مداخلت مخه ونیسي.
ډېر زیاته مننه ژوندې صفاتې مې صاحب دا چې موږ سره مو بحث کوو. مننه د چارجانو کې ښاغلی سید بلال احمد فاطمی و چې موږ سره مرکه وکړه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ښځینه کارکوونکو لپاره ننګونې زیاتې شوې دي. د ادارې نن په نادولتي موسسو د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د ګمارلو لپاره د طالبانو د حکومت د تازه خبرداري په اړه په خپل راپور کې ویلي دي چې ډېرې ښځې اوس نشي کولی په دفترونو یا په ساحه کې کار وکړي. نور جزیات د کرام لکرام په راپور کې.
په نادولتي موسسو کې د افغان ښځو په کار د بندیز په وړاندې د طالبانو د حکومت د وروستي خبرداري په وړاندې د خبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن ویلي په تیرو څو میاشتو کې نادولتي بنسټونو کې د ښځو د فعالیتونو په وړاندې ننګونې ډېرې شوې. د ادارې نن په یو راپور کې ویلي چې ډېرې ښځې اوس په دفترونو یا هم په ساحه کې د کار کولو اجازه نه لري. په راپور کې راغلي چې د روغتیايي بنسټونو په فعالیتونو کې هم ډېر بدلونونه راغلي. د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت تیر یک شنبه پر خپل اکسپانه د یو مکتوب په خبرولو سره ټولو نا دولتي موسسو ته خبرداري ورکړ چې که خزې پر دندو وګماري نو د فعالیت جوازونه به لغوه شي. یو ان اومن د همدې خبرداري په خبرګون کې په یو راپور کې ویلي چې د روان کال په لومړیو کې افغان ښځو کولای شول چې د خدمتونو مرکزونو ته ولاړ شي خو په خبرې اوس ترې دا وړتیا اخیستل شوې. په راپور کې راغلي چې په 13 سپتمبر میاشت کې کاري ساحو ته د تلونکو میرمنو شمیر 46 سلنه او خوز دا شمیر 25 سلنه ته راکته شوی چې د پام وړ کمواله ښیي. یو ان وومن د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون د ښځو د کار او ژوند لپاره یو ننګونه بللې او ټینګار کړی چې په عمومي ډول د ښځو د فعالیتونو مخه یې نیولې ده. د طالبانو حکومت روان میلادي کال په اگست میاشت کې د امر بالمعروف قانون اعلان کړ چې لمخې آن د ښځو غږ او مخ هم اورد بلل شوی. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې وایي چې د دوی په کار د طالبانو د محدودیتونو له امله له سختو اقتصادي او ټولنیزو ننګونو سره مخ شوي. نوید افضلی چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال یې په کابل کې دنده درلوده او د ښځو په کار له بندیز وروسته د کار په لټه ګاونډي پاکستان ته کډواله شو وایي هلته یې آن درنو کارونو ته مخه وکړه ترڅو خپله کورنۍ وساتي.
پاکستان ته راغلم ډېر په شاقه کارو مې مخه وکړه په دې ناچیلې پیسو باندې چې حتی د ژوند روزمره ولیا شیان نه پوره کېده. دا پرې کړه غیر اسلامي او انساني د زکه کې یو فامیل نارینه و نه لري کور سرپرست ښځه یې که هغه په حلاله طریقې باندې شرعي طریقې باندې کار ونه کړي نو یې دغه د ژوند ضرورتونه د کومې لارې نه څوک ورته پوره کوي.
په پلازمېنه کابل کې میشته یو بل میرمن چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې خپور شي وایي د ښځو په کار د طالبانو بندیزونو ډېری هغه کورنۍ چې سرپرستانې ښځې دي له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ کړي.
در این میان زنان هستند که
دیگر که زما پسیر دیره داسی مرمنی همشتا چی دی کورنی سرپرستانی دی او پکار دی طالبان دی بندیز لاملا لسخت و ستونزو سر مخیم او نشم کولا اخپلو اولادونو تا یو مره دوده پیدا کرم. طالبانو دی پریکری پکولو سر اصلا دی خوزو او ماشومانو جوند او ستونزو تا و نکتل لکار دی خوزو منکول دی خوزو او پتولنه که دی افغانستان پا اقتصادی وزیعت منفی اغیزی کردی.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د دغه سازمان د مرستندوی بنسټونو د راپورونو پر بنسټ ویلي چې د دوی درې څلوېښت سلنه ښځینه کارکوونکي د طالبانو د محدودیتونو له امله خپلو دندو پرېښودو ته اړ شوي چې د 13 سپتمبر میاشتې په پرتله دیارلس سلنه زیاتوالی ښیي. یو ان وومن ټینګار کړی چې پر ښځو د طالبانو محدودیتونو بشري مرستو ته د ښځو پر لاسرسي هم منفي اغېز کړی. په راپور کې راغلي چې دغه محدودیتونو یو 50 سلنه د ښځو د حقونو او په سلو کې 29 د ښځو د زده کړو برخې سخت اغېزمنې کړي. د طالبانو حکومت د 2022 کال د دسمبر په 23مه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په ګډون په ټولو نه دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز ولګاوه. مخکې تر دې دوی په ډېرې دولتي ادارو کې هم ښځې له کار کولو منع کړې وې. که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه او ځینو خیریه بنسټونو له امله په افغانستان کې خپل فعالیتونه یا وځنډول او یا یې هم بند کړل خو طالبانو نه یوازې دا پریکړه بیرته وانخیسته بلکې لا یې پر ښځو بېلابېل محدودیتونو ته دوام ورکړ.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
2023 میلادي کال په وروستۍ ورځ د نړۍ په ډیری ښارونو کې خلک د 2023 کال د رسیدو په ویاړ جشنونو ته تیاری نیسي. په نیوزیلند او د جنوبي ارام سمندر پر غاړو په پرتوی ودونو کې چې وخت له نیویارک څخه 3 ساعته توپیر لري، دا تیاری له نورو مخکې پیل شوی. خو سږ کال جګړو په تیره د منځني ختیځ کړکیچ پر دې نړیوال جشن سیوری غوړولی دی. په دې اړه نور تفصیل راپور کې.
د نیوزیلند په لوی ښار اوکلند کې چې د نوي کال ورځ له نورو هیوادونو مخکې پیلېږي، سکل هم خلکو د نوي 2025 کال د پیل ثانیه ته چپه ګڼل پیل کړل. له نیوزیلند څخه د 2 ساعتونو په توپیر په استرالیا کې نوی کال پیلېږي. هر کال له 1 میلیون ډیر خلک په سیدنی ښار کې راټولېږي او د دودیزې اورلوبې ننداره کوي. په آسیایي هیوادونو کې هم دې جشن ته ځانګړې تیاری نیول شوې. جاپانیان نوی کال د تر ټولو لوی جشن په توګه لمانځي او په دې ترڅ کې خلک معبدونه او کورونه پاکوي او د کال د پیل په درشل کې لوی بازارونه بندېږي. د جنوبي کوریا په ډیرو ښارونو کې د نوي کال د لمانځنې مراسم وروسته له هغه لغوه شول چې سیول د یوې مسافر وړونکې الوتکې د نسکورېدو د پیښې د قربانیانو لپاره ملي ویر اعلان کړ. د یکشنبې په ورځ د جنوبي کوریا د جیجو هوایي شرکت د یوې الوتکې د سقوط په پیښه کې 109 کسان ووژل شول. د اندونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې هم نوی کال هر کال د ځانګړو جشنونو په ترڅ کې لمانځل کیږي او سږ کال په دې مراسمو کې د 800 ډرونونو یا بې پیلوټ الوتکو د الوتنې ننداره هم شامله ده. د چین دولتي رسنیو د نوي کال په مناسبت د ولسمشر شي جین پینګ لخوا د هغه روس سیال ولادیمیر پوتین ته د مبارکۍ د پیغام خبر ورکړ. د دواړو هیوادونو اړیکې په 2024 کال کې او له هغه مخکې له لویدي سره خورا ترنګلی وو. په واتیکان کې د نوي کال په ځانګړو مراسمو کې سږ کال یوه بله زیاتونه شوې، ځکه په نوي کال کې د میلادي پیړۍ یوه روبه یا 25 کاله پوره کیږي. او پاپ فرانسیس ته د عیسویانو د مذهبي مشر چاره له نږدې 12 کلونو راهیسې ورلغاړې ده. په متحدو ایالتونو کې به سلګونه کسان د ماینسوټا په لویه کلیسا کې راټول شي او د شپې په 11 بجو به ځانګړي مراسم پیل کړي او د نیویارک په ټایمز چوک کې هم هغو مراسمو ته تیاری روان دي چې له 1900 کال راهیسې هر کال ترسره کیږي. خو په لاس ویګاس، کالیفورنیا او د امریکا په نورو ښارونو کې هم نوی کال ته د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې هر کله ویل کیږي. په لندن کې به د چهارشنبې په سهار د تیمز سیند پر غاړه ځانګړی پریډ، اورلوبې او نور مراسم ترسره شي او د فرانسې په پلازمینه پاریس، د برازیل په ریو د جنیرو ښار او د نړۍ په نورو لویو ښارونو کې هم ورته تیاری نیول شوی. خو په منځني ختیځ کې د 2024 کال جګړو پر دې جشنونو سیوری غوړولی. په اسرائیلو کې ښایي د نوي کال مراسم وځنډیږي، ځکه د دې هیواد پوځ په غزه کې له حماس ډلې سره له 1500 راهیسې د جګړې په حال کې دی. لبنان په سخت اقتصادي بحران کې راګیر دی او له بلې خوا ډېری سیمې د اسرائیلو او حزب الله په جګړه کې سخت زیانمنې شوې دي، که څه هم دا جګړه په یو بې باوره اوربند سره پای ته رسېدلې ده. په سوریه کې بیا د بشار اسد د رژیم له نسکورېدو وروسته خلک په عین حال کې چې د نوي کال لپاره هیله مند دي، ډاډه نه دي چې څه به پیښ شي. او په دوبای ښار کې بیا تمه ده چې زرګونه خلک د نړۍ د تر ټولو لویې ودانۍ برج خلیفه مخې ته د کلنۍ اورلوبې ننداره وکړي. د افغانستان په ګډون په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې نوی کال د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې نن منځل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د روزګان ولایت د روغتیایي مرستو پراختیا د 15000 ډالر په ارزښت به وسایل او درمل د 3 شپږ روغتیایي مرکزونو ته ورکړل شي. په روزګان ولایت کې د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ صندوق یونیسف په مالي ملاتړ د 3 شپږ روغتیایي مرکزونو لپاره د څه باندې 15000 امریکایي ډالر په ارزښت به وسایل او درمل ورکړل شول. یادې مرستې د AHDS غیر دولتي انجو په تخنیکی ملاتړ په روغتیایي کلینیکونو کې ویشل شول. نور حال په دې راپور کې.
د یونیسف په مالی ملاتړ او د HDS موسسې په تخنیکی همکاري د وروزګان ولایت روغتیایي مرکزونو ته د 15000 ډالر په ارزښت بیلابیل طبي وسایل او درمل ورکول شو. دغه مرسته په 3 شپږ روغتیایي مرکزونو کې د اړمنو خلکو د اړتیاو پوره کولو لپاره وویشل شو، چې پکښې د لومړنۍ روغتیایي خدماتو لپاره اړین وسایل، درمل او د مختلفو ناروغیو لپاره بیلابیل تجهیزات شامل دي. په اروزګان ولایت کې د ای ایچ ډی ایس موسسې ولایتي مسول ډاکټر نورزاد د یادې مرستې فاړوای
دغه دوا د سلور شپېتو کلینیکونو لپاره یا روغتیایي تاسواتو لپاره برابر شوي دي چې په دې کې درې سی سي پلس دی، یو ډی ایچ دی، یا ډسټرک هسپتال دی، یو ولایتي روغتون یا پی ایچ دی، او نور باقي نور د سب سنټر او بیچ سیانو لپاره او بلاخره هیل پوسټونو لپاره دا دوا انشاءالله برابر شوي دی. انشاءالله موږ به لیکو.
د اروزګان ولایت خلک د دې مرستو له امله خوښ دي او د روغتیایي خدماتو په برخه کې د نورو مرستو غوښتنه هم کوي.
شم خوشی و در روغتیایي په برخه کې ډیر مهم ګام دا چې مستل خو وښسو او ټول مهمه دا و چې مهمه دا ده چې دوی باید د جسم صحیح استفاده وسی. یعنی موږ د دې شرمخ کې توجه سی و چې فقط صحیح استفاده نه وسی، خو ټول مهم دا چې دی هغه جسم صحیح استفاده روغتیایي مرکزونو کې به انشاءالله تر ډېره حده پورې به دا ستونزې حل شي، خصوصا په اطرافو کې په ولسوالیو کې تر ډېره پورې به دا هغه خلک شي تر ډېره پورې دې مرده څخه بې برخې وي. یعنې دوی د ولایتي روغتونو پر دې رسیدګي نه سوه کولی او په هلته په ساحه کې داسې یو روغتون نه و چې دوی هلته مراجعه وکړي.
ډېر ګټور کار دی، ډېرې ښه دواوې دي چې سم استعمال شي، سم سړی وخوري پر هغه خپل اندازه باندې اضافه و کم نه وي په کښې کې. انشاءالله دا ډېره ګټه کوي پوسولې، دا ډېر خدای دې خیر ورکړي زموږ دپاره، ډېره مهم د غریب دپاره، کورنۍ دپاره خو بیا بېخي ګټه کوي، ولې هغه وس نه لري چې ته ایران سي پوسولې. نو دغه نو دا ډېرې ښه دواوې دي وروره، خدای تعالی دې خیر ورکړي، نو بس زموږ دپاره ډېره ګټه.
د اروزګان ولایت اوسېدونکي وایي چې د روغتیایي خدمتونو په برخه کې ډېرې ستونزې لا هم شته او باید لا نورې مرستې هم ترسره سي. دی وایي د اروزګان ولایت لپاره د روغتیایي خدماتو ښه کولو ته اړتیا لا هم ډېره ده. د خلکو له نظره د دې مرستو سره سره د متخصصو ډاکترانو او نرسانو موجودیت او روزنه د روغتیایي سیستم پیاوړتیا ته اړین دي. دی وایي چې باید د روغتیایي خدماتو پرمختګ یو دوامداره پروسه وي. د ای ایچ ډی ایس موسسې مسؤلین هم ټینګار کوي چې د مرستو پراختیا ته اړتیا ده او دوی به د خلکو لپاره د روغتیایي خدماتو د زیاتوالي په برخه کې لا زیاتې هڅې هم وکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسې.
له اورېدونکو ته
مونږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي،
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
حسمزو. ازادي راډیو ته ستاسو راغلي پیغام نور
ستاسو ل پیغامونو
د رادیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه احسان الله د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د کرتول علاقه د کاریز د کلي اوسېدونکی یم. دغه مسافر سی جیوا ایران ته او پاسپورټونه جوړوي او بیا پاسپورټ جوړ کړي، نو بیا هلته په ایران کې ګزاره کوي، بیا نو بېرته هلته د ایران حکومت یې ګیري. دا په څه خاطر بېرته ګیري چې پاسپورټ وچیري یا جینې اخلي؟ دا ولې دغه کوي؟ هم په افغانستان کې دلته پوره پاسپورټ مصرف وکړي، هم پوره ویزا مصرف وکړي، یو هلته ایران ته ولاړ شي په خارج کې پاسپورټ وچیري، دا ولې؟ دا په څه خاطر؟ دا غږ ولې د افغانانو نه اورېدل کېږي؟ دا ولې دونه ظلم کېږي؟ پاسپورټونه مدرک لري، یو قانوني ولاړ شي هلته بیا پاسپورټ وچیري، دا ولې وچیري؟ دا غږ باید واورېدل شي.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. د کندهار ولایت سمې میسج درته کړی دی. موږ منچکا صحرا د ټلیفونونه کار نه کوي، شبکې نسته، نو ډېر لرې ځای د ټلیفون د پاره ځو. اوس په الحاله زه غره ته راختلی یم، دلته غره ته چې راوخیږو بیا ټلیفون کار کوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د زابل ولایت ترغنده ولسوالۍ کرتو د علاقه د کاریز د کلي اوسېدونکی یم. زما دغه یو پیغام د ازادۍ راډیو ته باندې کوم. زموږ ماشونه د تیر نظام او د اوسني نظام موږ ماشونه پاتې دي. زموږ زحمت کښلی ده، په مؤسسه کې مو کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده، دا مؤسسه کې مو کار کړی ده. زموږ ماشینه نه راته راکوي، ورسو دفتر ته وایي ستاسې پیسې ګرځولي دي، بانکي جهاني ګرځولي دي او که ستاسې پیسې کنګل دي. زموږ پیسې موږ ته نه راته رسېږي، موږ زحمتونه کښلي دي، تکلیفونه هم کړي دي، بچان راپسې دي، نو زموږ غږ دې تر مسؤلینو پورې ورسېږي. یو څوک زموږ غږ نه اوري، موږ غږ باید تر مسؤلینو پورې ورسېږي چې دا زموږ ماشینه راته راکړي. وسلام، ډېره ډېره مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د 15 دقیقې پرونه درته هم لور خوش خبرونه.